لاس بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روخان سمبالوي. د دې خبرونه پر راپورونو کې به ووري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخوانی حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشاره سره خبرداري ورکړی چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دی نه کوي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه ووري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوړایو په لړۍ کې سبا پنځمه لوبه لامان سره کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل: د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د پخوانی حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخوانی ولسمشر حمید کرزی سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر حمید کرزی د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنوي ساتونکو ته یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین و خو د پر ځای بهرنی ساتونکو ساتلی و.
13 سال پیش مجاهد نبود، 25
نفر مجاهد دیوای ادارلس کاله مخکی مجاهدین نو 15 مجاهدین نسو پیدا کده چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتاري ادعا کوي په داس حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله د غرزول چې هغه رانس او در چې د افغانستان خلګي نن زغمی د پخوانی حکومت د سوار لسکالو میراث دی. په دې اړه ورسته په خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځنګړی استازي د خوست پیښه په کلک ټکو وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نماله خوا په خبرسبي خبر پانه کې نیکولایس هایسن ویلي چې د ملګرو ملتونو په استازي توپ د خوست په متون شارګوټ کې د یک شمې د ورځې په ځنوجون کې بریټ کې د 28 ملکانو وجل او د لس نور ټپی کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړه چې سیمهیز بازار ته نږدې ځنوجون کې بریټ هیڅ کله هم نشي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یو نماله خوا پر هغو وسلو چې یو مخلک وښني د سم دستي بندیز لګول غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست فبرید کې چې مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی پر ملکانو سربیره شپږ پولیس هم ووجل سول. د بغلان ولایت مرکز پیلخمری په یو لوی جماعت کې پرونو په 14 کې لښت لږه دیش تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال د راپور لمخې له 14 څو شبې مخ کې د بغلان والی په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې وو او په بیوزلو کسانو ته پروژه ماتي کې خوړه ویشل. فرانس پریس خبری آژانس د بغلان د امنیت قمندان عبدالجبار پر دلیل قبول ویلی چې وای چاودونکو مواد په یو جماعت کې د نن ځای پر ځای سی وو. د غرس پروند کابل شهر هم د 214 شاهد وو چې چاته مرکشوب نه داړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړۍ کې سبا پنځمه لوبه لامان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران لامل لغوه سو او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یو ورځ مخکې افغانستان دریمه لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بی ګروپ کې دی لدی وړاندې د هالند متحده عرب امارات ټیمونو ته ماتې ورکړې او لومړی ځای لري. افغانستان باید یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوړسي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لژنو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني اته 50 پوله، یو یورو شپږ افغاني اته پوله، یو انګلیسي پوند دنوي افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 59 پوله، زر ایراني تومان اته 10 افغاني 11 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 اته افغاني. بیا هم شرغلاست. یو روسي وګړي چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د بریټ په تنظیمولو تورن دی او نه غوښتل چې په ملکي محاکمه کې محاکمه شي، د ویرجینیا په فدرال محاکمه کې خپل دعوا بایلو ده. د ایرک حمیدولین ادعا چې وای دی د جګړې اثر دی او په ملکي محاکمه کې نشي محاکمه کېدای، د محاکمې لخوا رد شوه. قاضی هنری هوټسن ول طالبان او نورې تروریستي ډلې د قومندې منظم تشکیلات نه لري او ځکه د جګړې له قوانینو او اصولو سره نه دي برابر. د حمیدالدین محاکمې ته له دوه اونۍ کم وخت پاتې دی. امریکایي چارواکو لیدي چې حمیدالدین د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې ګډونوال دی چې د جهاد له پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې پاتې او بیا له طالبانو سره یو ځای سوی دی. نوموړی په 2009 میلادي کال کې پر افغان سرحدي پولیسو او امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې ونیول سو. د ایران او د نړۍ د شور قدرتونو ترمنځ خبرو نننۍ ورځې د پیل څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شې چې وروستي توافق ته د رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان یوش ارنس ورون په واشنگټن کې خبر اعلان تول چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی خو ځینې مهم مسائل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain and
دوی وایي تر اوسه یو شمېر مهم مسائل نه دي حل شوي. ولسمشر به یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او همدا د رسمي شریکانو 15 جمع یو هم غوره کړي. دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولې اندېښنو ته ځواب نه ویل شوی او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ تر لاسه کیږي خبرې به هم دوام وکړي. د رويټرز خبري اجانس راپور لمخې په هغو ستونزمنو مسائلو چې تر اوسه د رويټرز خبري اجانس راپور لمخې په هغو ستونزمنو مسایلو چې تر اوسه خبري ځندګولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه شوی. رويټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي. د خبرو ګډونوال وایي که د ایران او د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسی نو په دې اړه به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي. د دې موافقې له مخې که تصویب سي دواړه خواوې به مکلفې وي چې یو لړ اقدامات به کوي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. یو څارونکو ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو هوایي حمله کې ووژل سول. د سوریه لپاره د بشر حقوقو څارونکو ډلې دغه دوه مشران یو عراقي ابو اسامه العراقي او بل سوریایي عامر الردفان پیژندل دي. په بریتانیا کې میشتې د سوریه د بشر حقوقو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه روښانه چې په الحسکه ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی که د سوریه دولتي ځواکونو. د الحسکه ولایت شمال ترکیې او ختیځ یې له عراق سره ګډه پوله لري. او د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوز د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترګلې سوي دي. په اروپا کې د امریکا د پوز عمومي قماندان بن هاجز وایي چې دا پلان به د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت اړوند ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي. اوس مهال څه باندې 300 امریکایي پوځیان او اوکراینی سرتیري چې په امنیتي پوستو او نور برخو کې دندې ترسره کوي روزي. خو دا سرتیري د جګړې په لومړی کار شکی جګړه نه کوي. اوکرين اوس مهال خپل شاوخوا 4500 سرتیري د هیواد د ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړی دی. د خبرونو پای
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته راوړم. د اجرایه رئیس عبدالله تند څرګندونه به واوري چې د پخوانی حکومت پر ځینو چارواکو تور لګوي چې د نوي حکومت د پرځولو هڅه کوي. د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت د حکومت پر اجراتو د پخوانیو چارواکو د وروستیو انتقادونو مسله مو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې.
دا ډیره خاصه ده چې ډاکټر عبدالله دا موضوع افشا کړل. وی امکان ښه پوره ورکړه خلکو ته او موږ ولیدل عملا چې جنګ دوی راوسته افغانستان ته.
د پاکستان پاوز د افغان چارواکو هغه ادارت کړي چې وای پاکستان له افغانستان سره په نا اعلان شوی جګړه کې ښکیل دی. په یو تحلیلي راپور کې به د ولسی جرګې د ځینو غړو له اندېښنو خبر شي چې فکر کوي په افغانستان کې د روانې استخباراتي جګړې بڼه د بدلېدو په حال کې ده. نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره سره پر یو شمیر پخوانیو چارواکو تور لګولی چې د اوسني نظام سقوط ته شیبې شماري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلی عبدالله له دې مخکې هم د کرزي حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړي پخواني چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورن کړي. د نوریاس نوري په راپور کې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات واورئ.
14 سال گوش کرد نبود، ما درمو کمک بودیم. به خنده به اکتاکایی یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت میکشن.
چوارلس کال غوگون کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. عبدالله له دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولې او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
مخکله دې چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني، که خدای مکړه دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دې چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرائیه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي. او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرائیه رئیس د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي تورن کړل چې د ملي وحدت د حکومت سقوط ته شیبې شماري او ورته انتظار دي. عبدالله عبدالله پرون یوې غونډې ته چې په بدخشان کې وه په وینا کې وویل چې پخواني حکومت د پخواني حکومت ځینې کړۍ د ملي یووالي د حکومت پر ضد تبلیغات کوي او غواړي چې د حکومت ړنګ شي. همدا مسله نوریاس نوري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې څېړلې او د مرکه په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا په رښتیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي شاوخوا کړۍ هڅه کوي چې اوسنی حکومت ناکام شي.
اصلا لږ اول میاشتو نه د نوي حکومت هغه پخواني مافیایي کړۍ چې په دیارلس کلونو کې د افغانستان د خلکو په سرنوشت حاکمې وې او دوی هم دولتي ادارې په واک کې درلودلې او هم ملیشه قوتونه په ولایتو کې درلودل او هم ټول اقتصاد دوی په واک کې و، مخصوصا تور اقتصاد. دوی دغه هلېجلې پیل کړلې چې دا رقم شرایط آماده کړي په افغانستان کې چې هرومرو د افغانستان خلک هغه پخواني ادارې ته مخ کړي او دوی په دې فکر کې شي چې هغه اداره که هر څه وه او هر څومره ستونزې پکې وي نو هغه پخه وه له اوسنۍ ادارې نه.
رنجبر صاحب دغه د اختلافاتو لړۍ چې اوس تر دغه حده پورې رسیږي چې عبدالله په زغرده د حامد کرزي پر حکومت انتخاب کوي، د اوسني نظام نه هم خلک ناراضه دي. آیا عبدالله یا اشرف غنی په دا ډول څرګندونو سره هڅه نه کوي چې د خپل حکومت هغه ناتواني په یو شکل سره پټه کړي؟
هیڅ شک نشته چې په دې موضوع کې ملامتي دواړو جانبې ته وارده ده. که دوی په دې توانېدلي وو چې له پیل نه د دغه نوي حکومت دوی سره لکه واحد ټیم عمل کړی وو او خپل اختلافات یې نه وو څرګند کړي، خصوصا په رسنیو کې، او دغه اجراءات چې دوی وکړل او ډېر بدی اجراءات وو، ډېر سست او ډېر په کندۍ سره روان وو، او هغه کار چې په یو اونۍ کې کېده دوی په شپږو میاشتو کې سرته ونه رسول، دغه پلمه یې ورکړله او دغه امکانات یې ورکړل هغه پخواني ادارې ته چې هغوی سازماندي وکړي او کوشش وکړي چې خلک راوپاروي، خصوصا په رسنیو کې تبلیغات یې ډېر وسیع کړل چې دوی کوشش کولی چې دا حکومت په هر قیمت چې کېږي ناکامه شي. ډاکټر صاحب عبدالله ډېر ښې موضوع ته متوجه شوی.
رنجبر صاحب، که چېرې دا د پخواني حامد کرزي د حکومت چارواکي د اپوزیسیون مهمې څېرې وي یا نور، طبعا هغوی دیارلس کاله د افغانستان په سیاسي نظام کې مهمې دندې سرته رسولې دي، که چېرې دغه د انتقادونو لړۍ د مختلفو لورو نه پر نوي حکومت باندې راپورته کیږي، نو آیا د اوسنی حکومت مشران باید مستقیما ګوته د پخوانی حکومت د حامد کرزي حکومت ته ونیسي؟
دا موضوع خو صحیح ده. درسته ده چې حتما یو اپوزیشن نه سرازي او له دغه حالت نه استفاده کوي، او دا حامد کرزي غواړي چې اپوزیشن شي، سازماندهي کوي او قوي سازماندهي کوي او کار کوي، جلب جذب کوي، او خپل پخوانی حکومت ټول راټول کړی خپل شاوخوا ته، ولې دوی هیڅ وزیر کابینې کې لار ور نه کړله، یو تعداد هم ځای پر ځای کړي په دواړو ټیمونو کې، ټول ولایتي ادارې، ټول هغه د دویم لاس کدرونه چې پیلو تر آخره درجې پورې هغه پخواني کړی حاکمي دي په ټولو اداراتو.
رنجبر صاحب، دغه ډول اختلافات چې په سیاسي برخه کې راپورته کیږي د افغانستان دننه، څه فکر کوئ چې دا به مشکلات نور هم زیات نه کړي؟
نه، برخلاف دا ډېر خصله چې ډاکټر عبدالله دا موضوع افشا کړله، هغوی امتحان ورک امتحان یې ښه پوره ورکړه خلکو ته، او موږ ولیدل عملا چې جنګ دوی راوسته افغانستان ته. واقعا لامل د جنګ اداره د کرزي وه چې قانون کاملا په نظر کې ونه نیو، او کوم وخت چې قانون حاکم نه وي هلته جنګ حتما تل په ټولو کې. اوس هم ولس دې خبرې ته که متوجه کېږي دا ښه خبره ده، دا ګټه کوي، نقص نه کوي موږ ته.
د حقوقي چارو کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زموږ اوریدونکو پر هغه خاصه موضوع چې موږ غوښتنه کړې وای، یعنی د ولسمشر حامد کرزي د پلویانو او د نوي حکومت د ملي وحدت د حکومت د پلویانو پر دې ناندریو چې اصلي ملامتي د روانو ستونزو د چا ده، بیلابیل نظریات را استولې دي. عبدالصمد زهیر د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي: محترم کرزای صاحب د افغانستان لپاره هغه لوړ شخصیت دی چې د ډېرې ستاینې وړ دی، ځکه چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې چا نه پیژنده. نن وګورئ په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې د افغانستان ښایسته بیرغ دی نه پکې رپیږي. دا هم د دې کرزي صاحب برکت دی، او دا اوس چې دوی پر څوکیو ناست دي دا هم د کرزي برکت دی. خو اسد حکمل له کندهار لیکي: د افغانستان په ټولو نامنیو کې د کرزي د خلکو لاس دی. په تیره بیا په جنوب کې د ولسمشر څخه غواړو چې له ټولو ادارو څخه د کرزي پلویان وباسي، ځکه دا خلک تر وسلوالو مخالفینو ډیر خطرناک دي. یو بل اوریدونکي عبدالرحمن له کندهار لیکلی دی: عبدالله عبدالله چې وایي پخواني حکومت ورسته ستونزې پرېښې دي، نو په انتخاباتو کې به یې د اصلاحاتو او همپالنې نوم پر خپل ټیم نه وای ایښی. احمدي له هلمند څخه لیکي: زما د نوي حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه چارواکي چې د ملت د خرابېدو لامل ګڼل کیږي باید مخه یې ونیول شي، تر څو افغانستان د یوه ښه حکومت د جوړولو پر لور پر مخ ولاړ شي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمین کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې د اونۍ مهروي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان پوځي مقامات هغه ادعاوې ردوي چې وایي ګنې پاکستان له افغانستان سره په نا اعلان شوې جګړه کې ښکېل دی. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم بجوا پرون وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. بجوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ، خو د دې ترڅنګ یې خبرداری ورکړ چې ځینې قوتونه غواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د ښاغلي بجوا د څرګندونو نور جزئیات له پېښور د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان پوځي مقاماتو خبرداری ورکړی چې ځینې قوتونه چې په افغانستان کې سوله خپلو ګټو ته زیان بولي، د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شو خبرو اترو لړۍ له منځه وړلو هڅه کولی شي او وایي چې دا ډول خلک باید په نښه شي. دوی همداراز وایي چې پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه نه دی بوخت او دا هیواد به د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې له پروسې سره هر ډول همکاري جاري وساتي. دا سرګندونې د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم سلیم باجوا د دوشنبې په ورځ د دې هیواد له انګریزي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره د خبرو پر مهال کړې دي. جنرال باجوا دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو استازو په 1314 کالو کې د لومړي ځل لپاره اسلام آباد ته نږدې په امریکي مخامخ رسمي خبرې وکړې او دواړه غاړه پکې پر دې سلا شول چې تر روژې وروسته به بیا سره کښېني. نوموړي همداراز دا آواز رد کړي چې ګنې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځي او دولتي چارواکو ترمنځ تکراره کې اختلاف موجود دی. وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او سیاسي مشران یو فکر لري او دواړه وایي چې افغانستان کې د امن او سولې راوستو په لړ کې بهر راز مرسته کوي. دا د پاکستان ټولیزه پرېکړه ده چې په افغانستان کې باید سوله او امنیت ټینګ شي او د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ پر مخ لاړه شي چې ټول کنټرول یې د افغان دولت په لاس کې وي. سلیم باجو همداراز د افغان ولسمشر اشرف غنی دغه وینا په ځواب کې چې وایي پاکستان له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه بوخت دی او باید تر طالبانو مخکې له دې هیواد سره سوله وشي ویلي. پاکستان هیڅکله له افغانستان سره په نایلان شوې جګړه نه دی بوخت، بلکې دا هیواد هڅه کوي چې افغانستان له دې شخړې وباسي او سوله او ثبات پکې رامنځته شي. باجوا د ځینو کړیو دغو اندېښنو په اړه چې وایي هغه طالب مشران چې د سولې په بهیر کې ورګډ شي نو په پاکستان کې وژل یا تښتول کېږي ویلي، زه باید په پرېکنده ډول وایم چې داسې هیڅ نشته. چا چې دا خبره کړې هغوی د تېر یو کال د پرمختګ خبر نه دي. پاکستان له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو شریکولو په اړه تفاهم لیک په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره مهم بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي کچه د معلوماتو شریکول ښه ګام بللی. نوموړي همداراز د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي او پوځي پلاو ترمنځ پر تګ راتګ سربېره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري موجوده ده، ایکسپریس ټریبیون ته ویلي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ لډېر مودې راهیسې شخړې روانې دي، نو اړیکې ښه کېدل به نور وخت ته هم اړتیا ولري. که څه هم دا مهال چارې پر ښه لور روانې دي، خو دواړه هېوادونه لا هم له یو لړ ننګونو سره مخ دي او مسلې زړې او پیچلې دي، خو موږ ټول باید ستره سیاسي موخه هېره نه کړو چې هغه په افغانستان کې سوله او ټیکاو دی. نوموړي اسلام آباد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان پوځ د لوی درستیز او همداراز کابل ته د سیاسي او پوځي مشرانو سفرونو د اړیکو د پراختیا لپاره پرمختګ او بېساري ګام بللی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې د پروسې د هر ډول مرستو څرګندونه کړې چې تېره سهشنبه د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په عمر کې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وشوې چې د پاکستان حکومت په ګډون امریکا، چین او نورو هیوادونو دا یو ښه پرمختګ وباله.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سحر له او د مزدیګر تر او ورځې د ونې خبريږي. د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش ډله د محل په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له دې ګواښ سره د مقابلې لپاره د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا موضوع سید کمال شاه عارف په یو مفصل راپور کې څېړلې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا دایش وسلوالو مربوط ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې دایش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یو غړي شکیبه هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یو خطرناک لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یوسي، لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې
دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل سوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والي سلیم کندوزي ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کېږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کېږي، چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکښې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسیدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولی سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
تاندي څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د نن ورسپانې کتلې او پلنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مهم عناوین وو.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پر پخوانی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتقادونو او د سولې په اړه روسیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي کارځای هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. په مطلب کې د ګارډین ورسپانې راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي حامد کرزی له څو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي چې اوسنی نظام کمزوری کړي. د مطلب لیکوال ویلي دا خبره وروسته له هغې کېږي چې حامد کرزی پخوا ویلي و چې د اوسنی حکومت ملاتړ کوي او د پردې تر شا اوسنی ولسمشر ته مشورې ورکوي. جامعه باز ورسپانې بیا همدې مسلې ته په کتو د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خبرو یو مطلب خپور کړی او پکې ویل شوي چې پخوانی حکومت د افغانستان دښمنان پیاوړي کړل. په مطلب کې د عبدالله هغه خبره هم راخیستل شوي چې ویلي دي پخوانی حکومت هر مسله په ټوکو ځواب ولا او اوس د اوسنی حکومت د سقوط انتظار باسي. په مطلب کې د اجرایي رئیس په حواله ویل شوي چې که اوسنی حکومت سقوط وکړي نو ځایناستي به یې طالبان یا د اسلامي دولت ډله شي. ویسه خپلواکي ورسپانې بیا د حکومت دننه اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نور د توجیه وړ نه دي. په سر مقاله کې که څه هم د اختلافات په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی که چیرې دا ډول اختلافات دوام وکړي نو حکومت به له سقوط سره مخ کړي. سر مقاله لیکونکي ویلي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات ظاهرا د څوکیو پر ویش دي، خو لیکوال اندېښنه ښودلې چې ممکن د څوکیو له ویش وروسته هم دا اختلافات دوام وکړي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د اوسنیو ستونزو حل لاره دا ده چې تر پښو لاندې شوی اساسي قانون بیرته عملي او ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له پردیو سوله مه غواړئ. په مطلب کې راغلي چې ډېر افغانان د سولې په تمه مړه شول، او د لیکوال په باور تر اوسه سوله ځکه نه ده راغلې چې غوښتنه یې تل له پردیو څخه کېږي. په دې تحلیلي مطلب کې راغلي چې افغانان باید د سولې دښمنان وپیژني او خپله د سولې د ټینګښت لپاره سره جرګه شي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم بجوا خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري د پاکستان ملي پریکړه ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د خوست پیشه په کلکه وغندله. د بغلان ولایت مرکز پیلخمري په یو لوی جماعت کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان سول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړۍ کې سبا پنځمه لوبه لامان سره کوي. یو روسي وګړی چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د برید په تنظیمولو تورن دی او نه غوښتل چې په ملکي محکمه کې محاکمه سي، د ویرجینیا په فدرال محکمه کې خپل دعوه بایلوده. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرو نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ، او دا په داسې حال کې دی چې علایم شوي چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به ډیر ژر خبر ورکړل سي. یوه څارونکې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یوه هوایي برید کې ووژل سول. او د امریکا متحده ایالات په روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی تاسو ته تاندې څنګه اونیس پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیس پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې وروستای راپور. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د کابل په سین کې کثافات زیات شوي. دوی په دې برخه کې د کابل ښاروالي ګرمه بولي او وایي چې تر اوسه یې د دغه سین د پاکولو لپاره هیڅ راز اقدام نه دی کړی. نجیبې زمان په دې اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کابل ښاروالۍ د نه پاملرنې له امله د کابل رود په یوه کثافت دانۍ بدل سوی دی. دوی وایي چې په ښار کې د کثافاتو د زیاتوالي له امله خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې دغه سیند ته نږدې په کار بوخت دي ازادي راډیو ته وویل
دغه د کابل د رود دی، وینې خو چې ټول داسې ګندګي پشکې پرته ده، کولډرام مشکې اوسېږي. په کار ده چې د دې صفایي وکړي، په کار ده چې دا ماحول سره رش وساتي.
د کابل دریا چې ده هغه پل ارتان تر پل محمود خان پورې هغه ټول د کثافات ډک شوی دی، چې مسؤلین دې کار وکړي چې ټول کثافات دی راوباسي، چې دې اوبه په جریان کې وسی چې نور خلک په مګروب کې مواجه نسی.
دوی د کابل ښاروالۍ څخه وغوښتل چې د کابل د سیند پاکولو ته پاملرنه وکړي او خلک په بېلابېلو ناروغیو له اخته کېدو وژغوري. په همدې حال د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل سیند پاک ساتنې ته خلکو هم پاملرنه نه ده کړې، او له دغه رود سره د کورونو او دولتي ادارو سپټیک څاګانې هم وصل دي چې له امله یې په دغه رود کې بې نظمي او کثافات زیات سوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسي مرستیال ولی مدقق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که د کابل ښاروالۍ د دغه رود پاکوالي ته پاملرنه ونه کړي، د کابل ښار هوا او د ځمکې لاندې اوبه به ککړې سي.
د کابل دریاب کپیرال په نظر نه ډیر اهمیت وړ ساحه ده. ولې په ډیره خوشنۍ سره باید وایم د کابل دریاب فعلاً د کابل په یو زبلادانی باندې تبدیل شوی. په عمومي ډول دوه علاقې موجود دي، یو طبیعي علاقې چې موږ په طبیعي شکل باندې اوبه نه لرو، کوم یو ډول څه هټیوال دي، دوکانونه لري، خوستند پل باغومي پیسې کې د دې منطقې نه یو زبلادانی جوړ کړی ده. په مجموع کې دغه دوه علاقې دي چې د چاپیریال نگانه د تشویش وړ دي.
د کابل رود د دغه شهر په زړه کې موقعیت لري او د کابل شهر یې په دوو برخو ویشلې دي. ویل کیږي دغه رود چې د پغمان د اونۍ له درې څخه سرچشمه اخیستې 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې بهیږي. په همدې حال د کابل شهر د خدمتګارانو بنسټ وایي د کابل سیند د اوبو زیرمې د طبي حوادثو له امله ویجاړې شوي دي او له همدې امله د کابل سیند اوبه قطع شوي دي او د دغه سیند اوبه ضایع کیږي. د دغه بنسټ مرستیال بشیر بیژن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
البته په دې کې شک نشته چې د کابل سیند یو تاریخي بنه لري او متاسفانه د کابل سیند اوس په ډېر بد وضعیت قرار لري او حتی د کابل د اوسیدونکو لپاره ډېر خطرناک بلل کیږي، ځکه چې د دې آب وچه شوی ده او دلیل هم دا ده کوم منابع چې دې سیند ته اوبه ورکول د تاریخ په اوږدو کې هغه منابع د ځینې حوادثو پر بنیاد او ځینې نور اقداماتو په اساس شدیدا تخریب شوی ده.
له بلې خوا د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې له درو کلونو راهیسې په هره میاشت کې یو وار د کابل رود پاکوي. د کابل ښاروالي د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري ازادي راډیو ته ویل په پام کې لري چې ډېر ژر به د کابل رود د یوې برخې کیندنه پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ګڼ هغه ځوانان چې په خوا به خوسی کولې، تیګه به اچوله، توپ ډنډا او یا ځینې نورې لوبې به کولې، اوس د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره په خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې ویډیو ګیمونه کوي. دوستانو، نن په دې نه غږیږو چې صحت یې هغه ګټور وو او کده، بلکې په دې غږیږو چې دوی په ویډیو ګیمونو کې کوم ډول ګیمونه یا لوبې باید وټاکي چې فکری او ذهني ودې ته یې ګټه ورسوي. زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې. دوستانو، ځوانان ویډیو ګیم یا ویډیویي لوبې عموما په موبایلونو، کمپیوټرونو او آیپاډونو کې کوي. دغه ګیمونه یا لوبې اکثره د سی ډي یا د ډي وي ډي په واسطه کمپیوټر، لیپټاپ او یا آیپاډونو ته ښکته کیږي. د کابل په شارینو سیمه کې هم یو شمیر دوکانونه شته. تر نورو خبر وړاندې د کابل د شارینو یو دوکاندار فرید عطایی ته غوږ دو چې ډول ډول ویډیو ګیمونه لري او اکثره زده کوونکي او محصلان ترې اخلي.
بفروش مرسن بشتر
مون دلته ډول ډول ګیمونه خرڅو، زیاتره د کمپیوټر لپاره دی چې په سی ډي او ډي وي ډي کې دي، خصوصا زده کوونکي او ماسلانې ډیر اخلي او ځانته په کمپیوټر کې انسټالوي. جنگي ګیمونه هم لرو چې اکثره د ملي اردو سرتيري او پولیس رانوړي. په دغه فلمونو کې دوهم نړیوال جنگ د لوبې په ډول دی چې دوی ترې تخنیکونه زده کولای شي. همدارنګه ستراتیژیک ګیمونه لرو چې قهرمان پکې لډیرو خندونو تیریږي او هدف ته ځان رسوي. ځین نور روزنیز گیمونه هم لرو چې په مرسته یو څوک خپل ټایپینګ چټکولای شي. په دې ورځو کې د فوټبال نوې گیم چې پی اس 4 لسته، ډیر ځوانان د خپل کمپیوټرونو لپاره رانخلي.
پی اس 14 د مخته نه اومده نو بشتر علاقمند اوسم چې مین گیمای پی اس 14 مې بران پر کمپیوټر.
کارپوهان وای ملګرو چې د پرله پسې کار کولو ترمنځ کا وقفه او یا تفریح وشي نو ذهني آرامي رامنځته کوي او د لا ډیر کار کولو انرژي انسان ته ورکوي. د پروان اوسیدونکو ځوان عبدالله په کمپیوټر کې د سنوکر لوبې سره مینه لري او د پکتیا فدا محمد د موټر ځغلولو لوبه ډیره کوي. دوی وایي چې داسې ګیمونه یا لوبې سړی دقت کولو ته هڅوي.
ګیمونه زما سنوکر انداز ما ډیر خوښیږي، وخت نا وخت ورسره مصرفېږم. کله چې ګیم کوو نو مونږه احساس دا وي چې مونږه ځان ورسو هغه سر ته، نو په دې کې ذهن ډیر فراخېږي. یعنی په خپل درسونو کې سړی یو هدف وټاکي، دمدې ګیم نه قیاس وکړي چې دغه ګیم کې ما څنګه خپل ځان ورسو.
زه اکثره وخت په کمپیوټر کې دغه دی موټر زغلولو ګیم کوم، او بعضی وخت بیا یو قسم گیم ده دغه تیارونه دازی په کې کانال ته نه پروي دوه مخریبی ده. پوغه ډیر نه کوم دي جنگ ولا د میټر زغلول ولا گیم زیاتره وخت کوم ویری یو خصاتی را دي، او دې ته مخاتوي کنه چې باید دقیق وسم په پرا دقت سره دا لوب په مخ یوسم ترڅو ډیری نمرې وګټم.
ډیر کله تنکی ځوانان په ځانګړي ډول ماشومان چې کله جنگي فلمونه یا سیریالونه ګوري نو په ورځني ژوند کې هم تمثیلوي چې دراون شناسانو په وینا باید داسې څه ونه ګوري. ویډیو ګیم هم داسې دی دوستانو. فدا محمد وایي په کمپیوټر کې چې څوک جنگي لوبي کوي نو په ورځني ژوند هم بد اغېز پرې باسي او هماغه د ویډیو ګیم حرکتونه ورن کیږي. د دې یو ملګری کیسه کوي.
څوک لوړاندې موږ سره وتا کی او انډیوال وو، د ورځې هم داسې وتا کی ناسو مسافر یو نو لیلیا چې شیغه ملګری سره ډیر عادي خبرې وته کړو. رضا ډوډۍ تیار دی، ډوډۍ وای ودری دا گیم وکه مې رضا ته ډوډۍ اول کې خړ ډوډۍ یا خرابې دونو هغه دی گیم مو هغه کول یو دم مونږ یو انډیوال د تمیزه ته وویل ویني پرالې نو بیا دا هم ډیر خپه و کنه بیا یو دوه درې ورځې گیم نه کول مونږ هم خوښ و چې ولا زه دا لک خوش اوس به درس ته متوجه شي کنه کې مونږ پرې خو بدبخت نه چې بیا پرغه.
نو د وردګ اوسیدونکو محمد نسیم وایي چې لکارونو ستړې شم نو ویډیو ګیم کوم. د هم په خوا د فدا محمد ملګری په سیر جنگي ویډیو ګیمونه خوښیدل، خو اوس یې د ټایپنګ داسې ګیمونه خپل کمپیوټر ته ښکته کړي یا په اصطلاح انسټال کړي دي چې ډیر په بیړه په کمپیوټر کې یو څه اوس لیکل شي. هغه د چا خبره په یو غشي دوه ښکارا کړي دي. دی وایي
یو ګیم وات وشتل کې در پخ کې او به تیارې برت لغاب مو وشته. اوس هم په ګیم باندې اخته ما چې هغه د ټایپنګ لپاره ګیم دی، بین نه مو ټایپنګ تیزیږي زه خپل هغه ته ډیر خوشاله مو ذهن نیم په تیزیږي. ما مخکې کله مو ټایپنګ کوه زه خپل ټول وجود بم په لارزار تللو، یعنی چې مې چیرې ګوته لاګي بل ډول به وخت بیا اوس ور ستاسو داسې هم چې یعنی زه تیز ټایپ کولای شم بخي هم پښتو هم انګلیسي باندې، یعنی بخي کوم مشکل ان شاء الله نشته. خپل وخت زه مطالعه کوم چې کله د مطالعه نه خاصه شم بیا زه گیم کوم هم ذهن په پراخي ګام مې ساتيږي، یعنی ټول ګټه کیږي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوه. ملګرو ویډیو گیم یا ویډیوی لوبې کا د سړیا پر محل د تفریح سبب کېدلې شي نو کله کله ځینې کسان ور باندې موتاد یا روغدي کېږي هم. د غوځوانانو ته وښه چی څه وایي.
نو می عبد الله جز د ولا کله بخي په وخت پوینې شم مدرسه ته سلور ساته زمانه مس زیات شوې چې وګورم نو 2:30 بجې بل دغه نه مطالعه به خون نه راکې ته بن سړی مطالعه نه فیوزي.
نو می تاجودي غرزنګ په کمپیوټر کې مم گیمونه کړې دي، په تلیفون کې مم گیمونه کړې دي، خو کر خبر ته په دایو دوه میاشتې وړاندې می په تلیفون کې گیم کولو. ما به چکل کتاب را وخت یو دوه صفحه به می چوین، ما به څنګه تلیفون را وخت سم د لاسه به گیم ته پکې لاړم. نو غل ټول وخت به چوو غ گیم را نیول.
د محمد باران یو اول وختو کې چور سره آشنا و میټر زغلول ولا گیم داسې و لګا د فیسبوک واکین یو مرز و دوم رسخ به مصروف کړو. ډیر مهم کارونه بو هغه پاتې کید ټکر بشوم کنه یو هدف به میزان ته ټکل تقریبا 10000 اته 0 کې به ټکر شوم الته به ډیر ضرور کار و مې و درې 10000 ته ورسوم دا نیوز هدف نیول هغه کار په سی بیا زم راسی کانیشی واکی اندیر.
ډاکټر نجیب الرحمن صبوري هم له هغو ځوانانو دی چې ویډیو ګیمې خوښیږي. فوټبال او ځینې نورې ورزشي او روزنیزې لوبې پکې کوي. صبوري وایي چې ویډیو ګیمونه یا ویډیویي لوبې کول کوم ناسم کار نه دی، خو که چیرې له دې ځان وساتل شي چې ورباندې عملي یا روږدې نه شو.
اکثر ګیمو کې یو آخري هدف ورته ټاکل شوی اوسي، هر سټیج نه چې خرج تیریږي بیا غلط سخته کیږي. یو نفر چې ګیم بازی کوي هغه باید خپل فکر ډیر په کار واچوي چې څنګه هغه ځای ته په ماغه وخت کې او د کوم لار نه ورسیږي. دا خپل یو ډیر غټ روزنیز اړخ ده. خو په دې ګیمو کې یو غټ مشکل خلک احتیاط کیږي، د سې یو شی فکر وکړي لکه سیګریټ غونده، لیکن که څوک وکولای شي چې خپل وخت نور کارونه هغه په سمه توګه تنظیم کی، د گیم نه استفاده کول یو خراب شی نه ده، لیکن خپل نور کارو ته رسیدل هم ډیره مهمه ده. په ورځ کې نیم ساعت گیم فکر کوم بد به نه اوسی، دسنه چې د ورځ و ساعته اته ساعته گیم وکی په سترګو خراب تاثیر کوي، هم په ذهن باندې خراب تاثیر لري. یعنی الکترونیکی و برقی شیان دی دس امواج دی چې هغه انسان ته شاید مضر اوسی او دیم.
صبوري وایي چې له ځینو هغو جنګي او له تاوتریخوالي ډکو ویډیو ګیمونو هم باید ځانونه وساتو چې په روح او روان مو منفي اغیز کوي.
بل ډیر د جنگونو توپ او تیاری او د نور شاندې هغه ګیمونه ز ډیر خصوصا د تنکی ځوانان لپاره او د کوچنیانو لپاره نه توصیه کوم. ما تجربه کړی دي چې کله چې هغه د ګیمونه چې په خوشونت ډیری هغه وکی خپل هم خشن کیږي. په ورځنی ژوند کې ډیر زیات منفی تاثیرات راځي، اکثرا یو بل سره خوشونت کوي او اما تمثيل کوي چې دغه منفی اړخ ده.
همزول انجینر صبوري د ځینو هغو ویډیو ګیمونو یا ویډیویي لوبو یادونه هم کوي چې د یو شمیر خاصو کسانو لکه د سرتیرو لپاره جوړ شوي چې عام خلک باید ونه کړي، او د ځینو نورو ګټورو ویډیو ګیمونو یادونه هم کوي. صبوري وایي
د ګیمو ټاکل ډیره مهمه موضوع ده. یو څوک فوټبال خوښیږي، هغه به فوټبال ګیمونه بازی کوي. یو نفر پزل یا د معما وي خوښیږي. یو څوک سپورت سره ډیره علاقه لري، سوک وهلو سره او کراتو سره، چې هغه سی ګیمونه هم سته، ستراتیژی ګیمونه هم سته. څو ګیمونه دي چې هغه خاص خلکو لپاره جوړ شوی دي. فرضاً د پولیسو لپاره خاص ګیمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه ځي او یو غل نسی او څنګه جنگ کوي. د اردو لپاره فلمونه جوړ شوی دي چې هغه څنګه یو دښمن په نخ کې او هغه د بخینه واچي. لیکن دا د عام خلکو لپاره نه دي، دا راغلی بازار ته، خلک خرڅي، بزنس ور باندې کوي، په دې خاطر هر رقم ګیمونه راوړي دي. ډیر ګیمونه دي بلې، او یعنی ټایپنګ نه خلک استفاده وکي، څنګه خلک خپل سرعت ډیر کی اوس ټایپنګ د ګیمو پر رقم راغلی دي. یعنی خلک ورته جالبه کوي چې څنګه خپل سرعت ډیر کی، خپل دقت ډیر کی.
خوخ یو پخ پخې دی بل درد لره درمان دی، بیل مکرنګو نادی زونو کې یو شان دی، خواند یو کورونه یو گل گل ما شومان دی. ژوندستا په غاړه کې، ژوندستا په غاړه کې، دور دیو مر جان دیو، درس متر شکرو خو شل کا تو جان دیو، یا تر به قربان.
شاندې څنګه رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولای شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان په هوایي قواو کې څومره ښځینه پیلوټانې عملاً کار کوي او په هوایي ځواک کې د ښځینه پیلوټانو موجودیت څومره ضروری دی؟ په روانه خبرونه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له ښځینه پیلوټانو سره غږېدلې یو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې ګڼې میرمنې د پولیسو او اردو لیکو ته لاړې چې له خپلو خلکو او هیواد نه دفاع او ساتنه وکړي. له خاصو قواو نه نیولې کله کله له مخالفینو سره مخامخ جګړه او په هوایي ځواک کې د ښځو موجودیت د دې نمایندګي کوي چې ښځینه هم لکه د نارینهوو په څیر د دې هیواد په مهمو چارو کې ونډه لري او دوی ته ژمنې دي چې د هیواد له خاورې نه ساتنه او پالنه وکړي. د افغانستان هوایي ځواک په 1940 میلادي کال د امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی، خو ښځینه بیا ډېری وروسته دې برخې ته راغلي. یعنی له 1950 هجري شمسي کال نه راپدې خوا میرمنې هوایي ځواک ته جذب شوې او دلته یې په کار او فعالیت پیل کړی دی. کلونه وړاندې د افغانستان په هوایي ځواک کې لیلما او لطیفه دوه پیلوټانې خویندې وې چې د پیلوټۍ په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې او مختلفو ولایتو ته یې پروازونه کول. د طالبانو له دورې نه وروسته کله چې میرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو موقفونو کې یو ځل بیا د کار کولو اجازه ورکړل شوه، نو یو شمېر میرمنې هوایي ځواک ته راغلې او په کار یې پیل وکړ. اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې 6 میرمنې په مختلفو برخو کې کار کوي، خو یوازې 2 میرمنې پکې پیلوټانې دي چې عملاً ولایاتو او جنگي ساحو ته پرواز کوي. لومړی بریدمنه صفیه فیروزی چې 4 کاله کېږي په هوایي ځواک کې پیلوټه ده او عملاً پرواز کوي، وایي له پیل نه له دې مسلک سره مینه نه و، خو د دې خور سیمین له اردو سره ډیره مینه لرله او دې هم نشو کولای چې خپل خور یوازې پرېږدي، نو د هغې په خاطر هوایي ځواک ته راغله. خو کله چې ښځینه پیلوټانې ولیدلې نو ډیره خوشحاله شوه او له دې مسلک سره یې خاصه مینه پیدا شوه.
ځوان کودکی کې علاقه من نه بودم، پس
له ماشومتوب نه مې له دې مسلک سره مینه نه لرله، خو د خپلې خور سیمین په خاطر دې مسلک ته راغلم. زه او سیمین په یوه صنف کې وو، هغې به تل ویل چې زه پولیسه کېږم. کله چې مو مکتب خلاص و بیا دواړه ولاړو په دارالامان کې د جلب و جذب مرکز ته او په اردو کې شامل سو. وروسته بیا د ملالۍ کنډک ته ولاړو، شپږ میاشتې مو هلته درس ویل. بیا قوای هوایی ته راغلو. دلته چې راغلم ښځینه پیلوټانې مې ولیدې، نو ډېره خوشحاله سوم او له دې مسلک سره مې خاصه مینه پیدا سوه. له ما نه وروسته بیا نیلوفر او شیما هم راغلي.
بعد از ما بازدیگر نیلوفر جان شد، بعد از نیلوفر جان شیما جان.
میرمن صفیه د خپل ورځنیو فعالیتونو په اړه وایي چې کوم کارونه کوي او کوم ساحو ته پرواز کوي.
یولیا موظیفه مو د می قوایوی
انتخاب هوایی قواو کې زموږ اساسي دنده داده چې وسلې شهیدان، زخمیان او مسافر انتقالوو. موږ ټول امن او ناامن ولایتونو ته سفر کوو، لکه کندهار، هرات، مزار شریف، هلمند، بامیان او ټول هغه ولایتونو ته چې د پرواز امکان وي سفر کوو. موږ په هفته کې 3 ورځې، 2 ورځې، 1 ورځ او کله کله په ورځ کې 2 ځله ولایتونو ته سفر کوو.
که از دیگه چای بیایم یک پرواز ضروری باشه پس میریم.
اغلی صفیه د خپل کورنۍ له همکارین هم یادونه کوي او وایي کله چې هرات ته د تمرین لپاره تللی و څواري حمله هم پرې شوې ده، خودي مقاومت کړی ده ځکه چې کاری ورته ډیر ارزښت لري.
امی مشوق اصلی مو فامیل ما بود که ما
کورنۍ می ډیره تشویقوي. د هغوی له برکت نن زه په دې موقف کې یم. کله چې موږ په هرات کې زده کړې کولې، حالت یوازې موږ دوی نجونې وو چې له 2000 نارینه سره مو درس وایه. 2 ځله په موږ حمله وسوه، خو موږ هر څه د خپلې وظیفې په خاطر قبول کړل او کورنۍ مو هم را سره په دې برخه کې همکاري وي. خاوند می هم پیلوټ دی، ډیر هم را سره سره کوي او روحیه هم را کوي. زه فکر کوم دا وظیفه چې زه اجرا کوم ډیره خاصه ده. په ټول افغانستان کې موږ 2 نفره ښځینه پیلوټان یو. ټول مو ډیر تشویقوي او خپلوان مو راته ډیر خوشاله دي.
لهونو تشویق مو میکنه کلکشن راسته.
صفیه فیروزی په هوایی ځواک کې د میرمنو لپاره د ښو امکاناتو یادونه هم کوي. وایي زما لوی ارمان دا دی چې په آینده کې د جیر تیاری پیلوټه ووسم.
خانمه ایک در بخش نظامی کار میکنه آو
حقه میرمانی چی پا نظامی برخه کی کار کوی دیر پشه وزید که دی اوش میری هم ورز پا ورز دیریجه پا نظامی برخه کی مشت دیر آسانتیاوی دی مثلا زخ پل هم وظیفه لرم او هم پا هوای پانتون که حقوق لولم دلت مش کولی سو هم کار بکرو هم درس وایو پا اینده که غارم هم دی مثلا که نور هم کامیاب و آسم نور هم زحمت و باسم او که هوای ځواکونو ته جنگی تیاری راسی نو زه غواړم چې د جیر تیاری پیلوټ و اوسم.
علاقه دارم که ما پیلوټ جیت باشم.
صفیه فیروزی د خپل لومړنیو پروازونو کیسه کوي چې ډیره زیاته خوشحاله و په نامناسب هوا کې پرواز کوو خو هیڅ نه ویریده.
اول دفعه که ما پرواز کردم
لومړی ځل چې می پرواز کاوه ټول به ویل چې پرواز یو ویره لري خو زه هیڅ نه ډارېدم کله چې می پرواز وکړ ډیر خوشاله وم ما په ولسم او اطلسم پرواز کې چې استاد هم را سره نو سلو وکړه نورې حتی په نه دیرشم یا څلوېښتم پرواز کې سلو کوي اوس چې هم کله پرواز کوم هوا ډیره خرابه وي خو زه ویره نه لرم او په ډاډه زړه پرواز کوم لومړني تعلیمي پروازونه مې په شینډن کې وه او لومړنی لیرې پرواز مې په کندهار ولایت کې و چې په هغه ورځ هوا هم ډیره خراب بابا او ما پرواز تر سره کړ
موږ زوام خراب بود او ایپاد ته مونږ رښتیا منجم دادیم
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ پته یې دا www.azadiradio.com سیمین فیروزی د صفیه کشر خور په هوایی ځواک کې د برق انجینر او د تیاری د تخنیک په برخه کې کار کوي دا وایي په هوایی ځواک کې زما اساسي دنده له پرواز نه د مخه د تیاری چې کول دي چې اوارز ونه لري او پرواز ته آماده وي
از ما امتحان گرفت با 13 نفر ما اونجا کامیاب شدیم
کله چې موږ امتحان وخت دیار لس نفر قوی هوایی ته کامیاب شو خو موږ زین واغه میارونه چې دی پیلوټی لپاره ټاکل شوی و پوره نکړل نو ما تصمیم ونیو چې دی تیاری تخنیک را شم اوس هم عملا درس وایم او د برق انجینری می رشته ده زما اصلي وظیفه دا ده مخکې له دینه چې تیاره پرواز وکړي زه باید هغه چک کړم چې ورز ونی لري او پرواز ته آماده وي
ته یو پیلوټ وره پرواز کنه
اغلی سیمین زیاتوی زمک پټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید یوازې معلمه وي خو همداسې چې نارینه او ته په هر برخه کې ضرورت دی همداسې خزو ته هم ضرورت شته
خزان باید معلم شوه
په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید معلمه وي او نورې ټولې وظیفې نارینه تر سره کړي خو داسې نه ده که یو نارینه معلم ډاکټر او پیلوټ کېدلی شي او ضرورت وي ورته ښځې هم کولی شي چې مثلا که کوم ځای کې انفجار وشي او یوه ښځه زخمي شي نو باید یوه ښځه وي چې هغې سره کومک وکړي
باید یکزن باشه که زنه نجات بده
د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای په هوایی قواو کې د خزینه پیلوټانو د جلب و جذب لپاره د دې وزارت لخوا د ځینو سهولتونو یادونه کوي
یا مکتب بنامه ملالای در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده
که موږ په کابل کې د ملالای په نوم د خويندو لپاره یو مکتب لرو چې جنې نظامی زده کړې پکې کوي په هوایی قواو کې خويندو ته ټول سهولتونه آماده دي او دوی ترې ګټه اخیستلای سي د هوایی قواو اساسي هدف دا دی چې هغه تیاری چې موږ یې اوس لرو جنې پکې عملا زده کړې کوي او که په آینده کې موږ نوې تیاری ولرو جنې کولای شي له هغوی نه هم ګټه واخلي او پرواز وکړي
در تماما انواع تیارات و یا هوایی ما پالیسی شی تورست که اونا تعلیم ببینن
د هوایی ځواک ویان ډګروال محمد بهادر رئیس خیل په وینا په هوایی ځواک کې د شپېتو شاوخوا خزینه کارکونکي پیلوټانې او انجینران لري او دوی هم هغه دنده ترسره کوي چې نارینه افسران یې ترسره کوي
موږ په هوایی پوز کې د شپېتو تنو نه زیات موږ انجینرې او خزینه افسران او اداري کارکوونکي لرو ساغې جملې نه موږ پیلوټان لرو انجینران لرو چورلاکو او الوتکو په بخش کې دغه فکس وینګ یا د دوی د ترمیمات په بخش کې دوی کار کوي او وظایف اجرا کوي افغانستان په هوایی پوز کې هغه دندې سه نارینه افسران اجرا کوي خزینه افسران یا نجونی هم دوی حیل داغه پشانت دند اجراکوی من پاوی پاس که دو فعال خزینه پیلوت یا نجونی افسران لروس دوی پاوزی آلوتنه کهوی شرط از وظایف پیدا شد دوی لکسنگ از نرینه افسران یا پیلوتان وظایف دند اجراکوی دوی پر آلوتنه کهوی اندغه اکمالات دی اردوی ملی انتقالات دی او تخلیه دی مریضان و زخمیان رو در اطراف و مرکز در مرکز نوالات کدوی هم در غصه دند اجراکوی.
لخاغلی رئیس خیل نبدا هم وارو چی انجونی پکم و شرایطو کولایشی هوایی زواک تلاریشی.
هغه انجونې اولکان سه دولسم نه فارغ وي څوارلسم نه فارغ وي هدې نه دواړو زده کړې وي او دوی علاقمند دی ولرې سه راشه هوایي پوځ کې دنده اجرا کړي یا پیلوټۍ یا نورو څانګو کې دی دنده اجرا کړي دوی حول دغه فراغت د دولسم څوارلسم یا دغه نه لوړ تحصیلات سه کړي وي دغه اتصانات اتلس نه تر پنځه ویشت کاله پورې دوی عمر ولري په دخانیاتو دغه نور مخدره موادو کې دوی اغوشته ونه اوسېږي تابعیت د افغانستان ولري خود په انګلیسي ژبه کې ښه مهارت ولري دوی هوایي پوز د اطرافو کې د جلب جذب نمندګیګانو ته د لاړ سي او په مرکز کې په قمندانۍ عمومي د جلب جذب ته مراجعه وکړي هلته فرمې ورکول کیږي د ټاکلي امتحان نه وروسته دوی بیا هوایي پوهنتون ته جذب او خپل درسو باندې شروع کوي.
د گزارش په جوړولو کې مو غوښتل د هوایی ځواک له بلې تکړه پیلوټې نیلوفر رحماني سره چې سمو د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړورې پیلوټې جایزه ترلاسه کړې وه هم خبرې وکړو، خو دا چې نوموړي په رسمي سفر تللې وه بریالي نه شو. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس بارم خاد اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.